سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه خلاصته راډیو نوري اوس ته صدر راډیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نه سیوش منځوش مترو او د مخام شپږو د سار شپږو په منځني صفه ټول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا پروان او بامیان ولایت ترمنز لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو په وخت کې بختور خبري شانس خبرو کړی چې د پروان د شینوار ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن څلور بجې سیلون راوتلی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوې دي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرګ شو بل د وختو خبر نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې د پروان بامیان لوی لار سیلونو بند کړی چې روانه اونۍ د سیلونو طوفانونو له امله په ننګرهار کې و څلوېښتنه ووژل شول او شاوخوا درې سوه پنځوس تنه نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه چې یو شمېر کسان لا هم تري تم دي. په کونړ، لغمان او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د دیارلسو کسانو ژوند اخیستی او په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلي دي، خو له هغه ځایه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې ته ویل غرب یې ډالري چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی ډېره شي خپل سفارتونه دې فعال کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هېڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د اسرایل ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژل دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرایلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرایل ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسرایلي پوځیانو بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ ژوبله راولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمبارۍ روانه ده. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا شپېته کیلومتره مربع ده چې اسرایل هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړې چې له جګړې پناه وروړي. د پاریس ښاروالۍ نن د سین په سین کې لامبو وکړه. پنځه شپېته کلنې آن هیدو الګو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته وښایي دا سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت د اوبو د یوځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې او د فرانسې حکومت مجبور شو چې د دې سین پر پاکېدو یو نیم میلیارد ډالر ولګوي چې د جولای په شپږویشتمه د المپیک د لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم چې څو ځلې د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې نتیجه یې ناکامه وه. خو د راپورونو له مخې د جولای له پایله چې پرله پسې بارانونه وورېدل او بیا هوا لمرینه شوه، نو د سین له نوو لابراتواري معایناتو څرګنده شوه چې اوس د المپیک لوبو لپاره دا سین چمتو دی. پاریس د جولای له پګوشتمی د اگست تر یولسمی د اولمپیک لوبو کوربه دی. او په ګرجستان کې نن د رښتره د 4.7 درجو په شدت زلزله وشوه. د ازادي راډیو د ګرجي ژبې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د دوتوپلس څارکو خارګوټي لویدیز لوري ته په 15 کیلومتره کې و. دا سیمه د ګرجستان له پلازمېنې تبلیسي څخه 130 کیلومتره جنوب ختیځ ته پراته ده. د امریکا د جیولوژي سروې د راپور له مخې بیا دا زلزله د ځمکې په تل کې نږدې 90 کیلومتره ژوره شوې ده چې شدت یې 4.1 اټکل شوی دی. دا زلزله چې نن په سیمه ییز وخت د سهار شپږ بجې وشوه په پلازمېنې تبلیسي کې هم ټکانونه احساس شوي او تر اوسه د ثانیه او مالی زیانونو راپورونه نه دي خپاره شوي. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې راسره تمه طالب اورېدلی شئ. په ننګرهار کې پرونی او د تېرې ورځې سیلابونو خلکو ته پراخ زیانونه راولي دي.
خدا په خپل د سړی او 15 نفر مشومان د وفات شوی دي.
همدارنګه د هغو کسانو اندېښنې به هم در سره شریکې کړو چې له افغانستانه بهر دي خو الکترونیکي تذکره او پاسپورت نشي اخیستلی.
ضرور کاله کیږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه زه الکترونیکي تذکره نه لرم.
دا د سربیره د افغانستان سهیل ته به ورشو. د خوارځواکو ماشومانو وضعیت به هم در سره شریک کړو. نور مطالبه هم شته. منتیا مغاړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې موز فریده سیال د تای روشانه تخنیکی چار پسند بلخت قربانی و د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي او توپان زپلی وای له هم په ویره کې دی او وضعیت عادي شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې توپانونو سخت زپلی او درانه مالی او ځاني زیانونه وړولي دي چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ورزو فیروزی عزیزي ته چې له سیمې د راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلۍ او طوفانونو سخت وځپه یو شمیر زیانمن سوي وای چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي ورسته مرګونو طوفانونو ترې اخیستې دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی هغه نفر شهیدان شوی دی، بنسټونو والا راغلي وو، هغو وعدې کړي دي، نورې مرستې ورته نه دي رسېدلي. سرپنا د هغې ټولې ختمه شوې ده، سرپنا نه لري، نو کور ټول لوښي او د هغې ټول خراب شوي دي.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سختې ټپیانې او دا مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلاجان بیا د وروختو مالي زیانونو په اړه وویل.
زمونږ کور کې کوم چت باندې کومې شیشې وي، برقي غم غلۍ ووالې ماتې شوې، چتونه هم ګړوړ شوي دي، نو موږ ډېر زیات په تکلیف شو. اوس هم چې د حالات اسمان وریځ ده، موږ اوس هم په یره کې یو چې څنګه به دغه سپات او باران طوفان به رانشي چې نور موږ ونه ځپي.
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیوایی د سیمه کې غلۍ او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي، اوبو چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زموږ ورسونه دغه 5400 ځینې کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر تادې تر زر زګي ونه شي، شاید یو لوی فاجعه
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو وایندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د شدیدو ورښتونو غلۍ او طوفانونو له امله د 24 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14مه په خپور کړي راپور کې ویلي، په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 875,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې سوي دي. دغه ادارې په خپل دې راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمېر 400 یاد کړای. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړونده ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د 1 کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي، چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنۍ سوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ چې پوخی په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده اوس هغه روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل سنکا کرناورو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سه شنبه په ورځ په راپور کې ویلي دا په داسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا یې ملاتړ کېږي ډېری هغه ناروغان ورځي چې اوږد واټن سفر کوي، ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې باکیفیته روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري، یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیې پروګرامونو لپاره ډېر کوچني وي. په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا مصف یو شمېر کورنیو سره خبرې کړي چې خپل ماشومان یې دې مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنیو ته یې د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی، بلکې د پیسو نشتوالی دی. سربېره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي، او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به یې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود اوس په هغو روغتیایي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو موسسو لخوا یې ملاتړ کېږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سمو خواړو نشتوالی دی. د یو درې نیم کلن خوارځواکي ماشوم مور فرشته وایي چې پخوا به یې خپل ماشوم لپاره د روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول، خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
مواد چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو. خاوند مې دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس. دومره پیسې نشته چې د ډاکټر ته بوزو، دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکی خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم یې خوارځواکی دی، د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته مو سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو، معاینه یې وکړه، وی ویل خوارځواکی دی، خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو، اوس یو څخه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د جولای په نهمه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو افغانستان کې پاتې کیږم. د طالبان تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنې تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ورزو په تیر راپور کې اورو چې په کومو هیوادونو کې د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو اداره په پام کې لري چې دغه مرکزونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د برېښنایي تذکیرو تر څنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو له امله شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د برېښنایي تذکیرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د برېښنایي تذکیرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویشت 88 فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول 3000 تذکیرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د برېښنایي تذکیرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځله هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب د الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي د دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیرې دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
اقدام دولت طالبان درباره
تصدیق د طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسئ افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازوالیو هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت شرطی ښه. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن، ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بعد افغانستان په جنوب کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه هم درته تفصیل ولرو، خو اوس ورځو نړۍ ته سر ورښکاره کوو. په عمان کې د شیو پر یو مسجد د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیه پکې اقلیت دی او خلک یې تر اوسه له دا ډول ناامنۍ او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات هم چې ورنورو
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ ویلې دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبې په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یوه جومات برید وکړ چې تر سهاره یې له عماني امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ډلې یوه ویډیو هم په ټلګرام کې خپره کړې او ویلې دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یوه بله ویډیو هم په خواله رسنیو کې خپره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جوماته د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني، پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شویو کې 4 پاکستانیان دي، یو د هند او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بېلابېلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبې په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمېنې ته څېرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لرې دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې یې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تخار ولایت مرکز طالقان خار د نن د عمومي سرک د رغولو کار د نیمګړي پات کېدو مسلې د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د طالقان خار اوسیدونکي دا کوي چې د دغې ټولګټې پروژې کار تیر کال د ژمي په موسم کې د خروالۍ لوري پیل شوی وو، خو د اړوند چارواکو د نه پاملرنې له امله یې کار نه دی بشپړ شوی او په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ګډوډۍ ډېرې شوې دي. ورسره ورزو سیمې ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیایي پروژې د کار درېدو د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیا کار پیل شوی و، خو د قراردادي شرکت له لوري د دغې پروژې کار درول شوی او له امله یې په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. همین همدرد چې په طالقان ښار کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
بعد از دې کار کې شروع شد یک امی جویا درختار قطع کردن.
د دې پروژې کار په ژمي کې پیل شوی او د سړک د غاړې ونې ووهل شوې او لختي وکیندل شول چې ګواکې د ښار سړک پراخوي، خو د ژمي فصل تمام شو اوړی راغی، خو د دې ټولګټې پروژې کار لا هم نه دی بشپړ شوی او خلک یې سخت په تکلیف کړي دي.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکي کامران حبیبي راته وویل،
از امارت اسلامي او از اداره مربوطه خواهشانه تقاضا میکنیم که در رابطه
موږ له اړوندو ادارو او چارواکو غواړو چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د دغې پروژې نیمګړې چارې پای ته ورسوي تر څو په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې کچه راټیټه او نظم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د تخار ولایت د طالقانو ښاروال قاری نقیب الله محمد الله هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې د عمومي سړک په اوږدو کې د یو شمېر ادارو لخوا ځینې تخنیکي چارې نه دي پلي شوي او له امله یې د سړک د جوړولو چارې ټکنۍ کړې ده. د طالقان ښاروال ازادۍ راډیو ته وویل،
نظر به بودجه ښاروالۍ هیڅ مشکل مالی وجود نداره.
د دې پروژې مالی لګښت د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي چې د بودجې په برخه کې کومه ستونزه نشته دی، خو د پروژې په مسیر کې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د برېښنا د پایو او د اوبو د پیپونو انتقال او نصب په برخه کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي او له امله یې د سړک ته جوړولو چارې ټکنې کړي دي.
د قراردادي شرکت مسؤول عبدالرحمن حمیدا کوي چې د تخار د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د نه همکارۍ له امله د دغې پراختیایي پروژې کار درول شوی دی.
تقریبا یک دو فیصد بیشتر از دو سه فیصد که کار ما مانده هر زمانی که اداره
د دې سړک کابو درې سلنه کار نه تمامه پاتې دی او دلیل دا دی چې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د سړک په اوږدو کې تخنیکي کارونه نه دي ترسره کړي چې موږ هم پاتې کار تکمیل کړو. موږ تمه لرو چې اړوندې ادارې به په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي تر څو د سړک پاتې کار تکمیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د برېښنا او د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو ادارو چارواکي بیا دغه ادعاوې ردوي چې ګواکې د دوی د نه همکارۍ له وجې د دې پروژې کار ټکنی شوی دی. دوی ادعا کوي چې د دغې پروژې د پلي کېدو په برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتو دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روغتون مسؤلینو په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی دی. د روغتون تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان د روغتون ته تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان ورول شوي وو چې تر ټولو ډېر یې له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ورغلي وو. د روغتون ډاکټران د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نو ورکول بولی. ورزو د افغانستان سویل ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میرویس حوزوی روغتون د ماشومانو په دیواد کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایرسي ناروغي ده چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانې راخیږي او ورسره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، له تیرو شلو ورځو راهیسې مریض دی او د شری نشې څرګندې سوي.
ما د زوی د شلو ورځې کې چې دغه مریض دی، یو وارم راول وخت مې بستر کو، له کلمو تاو او تبه و. څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یې واخته سم بېرته مې راول دلته. دلته سمې راول په یو هغه واک ټول چې هغه وخت مریض یې ول. درېیمه ورځ بعد یې ترک معلوم چې دغه شری دی. کور کې یو بل مریض لرو چې هر وخت هغه کلمه چاله هغه وي. اوس نن دلی اومه ورځ ده دلی راغلی یم، دا دویم وار بستر.
بلخوا د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر عنایت الله حکیمی وایي یوازې په تېرې یوه میاشت کې په شری ناروغۍ اخته شدید 145 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حاکمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس حوزوی روغتون ته په تېره میاشت کې 145 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخوا ته مو اوکیډي درلود په سراپه شکل چې کور ته رخصت شوي دي. نو په تېره میاشت کې 145 مریض موږ د سرخکان یې مزل درلوده چې په دې کې زیات واقعات خپله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کوله د لوی ولی ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اخته سوي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته سي. بیبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلې وایي
بیا چې مې راوستې بیا د دې اخته سو په شری په مریضي ابله چیغې والي طب یې کېدلې بیا مې دلته راوستې. دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه، خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس حوزوی روغتون ډاکټران او مسؤلین هم د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورنیو د پوهاوي او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
په ننګرهار کې روستۍ ورښتونو او توپانونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني اسکنونه اړولې دي. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ تر ماښامه په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو کې شدید ورښتونو، ګلۍ او توپانونو له امله د 30 کسانو د مړینې او د 300 پندوس و نورو د ټپی کې دوه خبره کړې ده. بل خو د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون سشنبه د جولای 14 په خپل خپور کړي راپور کې ویلي دي چې په ننګرهار، لغمان او کنړ کې سخت اورښتونو، سیلابونو او توپانونو 40 کسان مړه او 1500 ماشومان بې کوره کړي دي. نن د مایکروفون ساتي پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د افغانستان د ماخام لوترتو کولای شي سټوډیو ته زنګ ووهي او خپل ستونزې سره شریکې کړي. دوی منډې مایي کې د تظاهرو کاروان روغ تر هغې وړاندې لنډ خبرو.